سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي لومړی پیل په خبرونو باندې کوو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی و منلی دی روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تېرو وختونو کې دوی ترهګریز سازمان بلل د طالبانو حکومت لا هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی دوی تېر اګست کې واک ته ورسېدل سرګی لاوروف نن په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو لاغه وخت راځه فعالیت کوي لاوروف جاته کړه روسیه باوري ده چې نړیواله ټولنه باید له نوی افغان حکومت سره په فعال توګه همکاري وکړي او د ملګرو ملتونو او د هغې د ټولو غړو لخوا د رسمیت پیژندلو په هدف ګامونه پورته کړي د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي د یو سولهیز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده شی جین پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن به هم د چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه فایده واخلي د دغې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کابل ښاریانو د روژې په رارسېدو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی او دوی په همدې اساس باندې د تجارو څخه غوښتي چې بیې راکمې او فایدې کمې واخلي خاغلی مومند بیا ازادي راډیو ته د عامل سوداګرم لبی لا بیل ستوندو سره مخدیم او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمیر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیز او لویدیس کې لا هم ډیره دي دغه وزارت ویل احتمال شته چې پراتونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم تیر شپه په یو ویډیو وینا کې ویل د اوکراین په جنوب ختیز کې د روسي ځواکونه یو غونډه به او د نوې بریدونو لپاره تیاری نیسي خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي او د خبرونه الته ولولې وربشو د پروګرام معرفت نن په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي یوه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته او بله د ترویکا پلس په اړه به بشپړ جزئیات درکړو د چین ولسمشر ویلي دي چې د باثبات افغانستان لپاره ژمن دی د سی سی ټی وی د چین دولتي تلویزیون یو ویاند نن دا خبرې کړې دي اخوا په سویس کې نن د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي ملګرو ملتونو له دې غونډې غوښتي چې له افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړي خلک له دې غونډې څه تمه لري
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
او په غزنی کې به د یوې ټولنیزې ستونزې په اړه باندې راپور درته خپور کړو
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو ده پروگرام د پایل مطلب ته نن په چین کې د افغانستان په اړه څو مهمې غونډې روانې دي یوه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده او بله د ترویکا پلس چې د امریکا استازی هم پکې ګډون لري په دې غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د طالبانو لخوا لومړنی تایید شوی ډیپلومات دوی رسمان منلی دی او هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي دا او ورسره تړلې موضوعګانې نوریاس نوري تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راوړو نوري صاحب اول د سرګی لاوروف د خبرو په اړه باندې که لنډ جزئیات راکړي
بله ستانگزه سپ ده روسی ده بحرنه و چارو وزیر سرگی لاوروف ده سرگندوانی نن ده افغانستان پر ده گوانده و هیوادون ده بحرنه و چارو وزیرانو غونده تا وکده. سرگی لاوروف ویل موسکو پا افغانستان که ده طالبان و ده حکومت ده لملنی دیپلومات گمارن تا رسمن اعتبار ورکده ده. روسیه البته دغه اقدام سره لدی کوي چې طالبان تر اوسه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. لاوروف چې نن د پچین کې د افغانستان لکه څنګه چې مو وویل د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې د طالبانو حکومت دغه ډیپلومات ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په تیره فبروري میاشت کې رسما اعتبار ورکړی دی او له هغه رئیس هغه هلته فعال دی. البته د یادونې وړ بولیش دا لومړی ځل دی چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د طالبانو ډیپلومات رسما منلی دی. له هغه مخکې درې اونۍ مخکې ترکمنستان لومړنی هیواد و چې د بهرنیو چارو وزیر په تاشکن کې د طالبانو لخوا ګمارل شوي 16 فرد د پیژندلو په رسمي مراسمو کې ګډون کړی و. البته د سرپرست په توګه هم د طالبانو لخوا ګمارل شوي د تاشکن لپاره د افغانستان سفارت ته په کار پیل کړی دی.
د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ترکا پلس غونډې ته د چین د ولسمشر یو بیان هم راغلی دی، هغه په څه باندې تاکید کړی دی؟
بله که راستو دغه د لاوروف یوه برخه پاتې ده. لاوروف پر دې سربیره چې د ډیپلومات موضوع یې تایید کړله، د همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره فعال همکاري ولري او هغه ګامونه د پورته کړي چې په ترڅ کې دغه حکومت د ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. البته بیا هم راځو دې ته چې پر لاوروف سربیره په دې غونډه کې چې نن جوړه ده او چین کوربه دی، د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی دی.
بلې، د شی جین پینګ د بیان په اړه باندې
د شی جین پینګ څرګندونو ته شی جین پینګ هم نن دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. دغه راز د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي یو سوله ییز باثباته پرمختللی او سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو هیله او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. شی جین پینګ دغه راز ویلي چین تل د افغانستان حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده.
بله، مننه کوم. د په چین باندې سر به راخو په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی او مهمه غونډه روانه ده. البته نن د پیل ورځ ده، د ملګرو ملتونو په وړاندیز باندې به بحث کیږي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره د 3.4 میلیارد دیغي په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه د غونډې جزئیات نه دي راوتلي، خو ملګرو ملتونو ویاند تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د 3.4 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې په ترڅ کې چې دوی له نړیوالو مرستندویانو بسپنه ورکوونکو څخه غوښتي دي، تر اوسه پورې یوازې 10% دغه ژمنې شوي دي او پات ته منتظر دي چې نړیوال مرسته وکړي. البته 3.4 میلیارد ډالر ډیر لویه مرسته ده چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هیواد لپاره د دومره مرستې غوښتنه نه ده کړې.
مننه کوم. نوریاس نوری و چې د افغانستان په اړه د څو مهمو غونډو وروستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړه. په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي، ترویکا پلس او همدارنګه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او خو د سویس په جنیوا کې یوه غونډه جوړیدونکې ده چې هدف یې له افغانستان سره د مرستو په وړاندیز باندې بحث دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مو چې واوریدل، په جنیوا کې بنن غونډه جوړیږي او هدف یې هم په هغه وړاندیز باندې بحث کول دي چې ملګرو ملتونو کړی او وایي افغانستان سره باید 3.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وشي. خلک له دغې غونډې څه تمې لري؟ په دې ریپورت کې اورو چې فیروزه عزیزي جوړ کړی.
دلتا ایس کریم خرڅونه د ورځې سل یو نیم سل لپاره.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي ایس کریم خرڅوي او د دې کار ګټه یې د خپلې ټولې کورنۍ نفقه نسی برابرولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناستې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
غونې چار سو میاډیرې شي نو ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي. ډېرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید د افغانانو سره کومک.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي، ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کېږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل شوې نن پنجشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوسې د افغانستان له خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کې ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل سویو مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لوري یوازې د 10% مرستې ژمنې سوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندوی مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سار لوو د ماخام ترو خبرونه کوي. کغواړی د ازادي رادیو ویډیوي پروګرامونه هم واوري نو د او همدارنګه وی ګوري د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل هیوادونه باید له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. دوی داسې وخت دا غوښتنه کړې چې طالبانو تازه د نجونو د ښوونځیو، البته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. دوی سره له دې دا کار کړی چې ژمنه یې کړې او پسرلي کې به دوی د نجونو ښوونځي په بشپړه توګه باندې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په غبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دي بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دي له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې پر ورځ طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پرېکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشرانو ته اجازه ورنکړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونکړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د په ځانګړي ډول امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره په نن سمو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
آزادی رادیو ته غواګیاسته ده. آزادی رادیو خبرونه به د ماخام تر و بجو پوری دوام کوي. د افغانستان په اړه نن په چین کې یو مهمه غونډه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلی ده. متقی د چین په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه دی د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي. ښاغلی متقی چې د ناسته کې خبرې کولې ویلي د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا د ټولو هیوادونو په زیان ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د ګاونډیو هیوادونو د ناستې دویمه ورځ د طالبانو د بهرنیو سرپرست وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې دوی هڅه کوي د حکومت سیاسي جوړښت ټول شموله سي. هغه غوښتنه چې نړیوالې د طالبانو له حکومت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې پرون د چین په ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی د پنځمه په ورځ وویل چې د افغانستان نوی حکومت غواړي چې دغه هیواد متعادل سیاست ولري او پر اقتصاد ولاړ وي او په دې توګه له اختلافاتو او کړاوونو وساتي. د نوموړي په خبره د همدې هدف لپاره دوی له وزیرانو جوړ له افغان شخصیتونو سره د اړیکو لپاره یو کمیسیون رامنځته کړی دی. ښاغلی متقی د دې ناستې له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي او ټینګار وکړ چې د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا به د ټولو هیوادونو په زیان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د داعش ډلې د فعالیت د اندېښنو په اړه وویل د داعش ډلې لپاره له بهره تبلیغات کیږي او د دې لپاره د رسنیو فضا په واک کې ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کدا چې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د پیوړ کېدو په اړه اندېښنې خودلی او تل له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او همدارنګه له ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. بلخو د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ چې د دغې ناستې کوربتوب هم کاوه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په دویمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان لپاره د روسیې دایمي استازي سرګیلا اوروف هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازي نسی کولای د افغانستان استازیتوب وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجمل اند ټولنیز او تحلیلي راپورونه وړاندې کړي.
په بلخ ولایت کې د تکواندو 14 پړاو سیالي 13 ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي د 2 ورځو لپاره د اتیا ورزشکارانو ترمنځ دوام لري. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه سیالي کې له 12 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل او د ولایتونو ترمنځ د ورزشکارانو د خو اړیکو جوړول دي. په پکتیا ولایت کې د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې د والیبال سیالي او ټورنمنت پای ته ورسید. د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي یا ټورنمنت چې یو ونی وړاندې پیل شوی وو 13 ورځې نه وخت پای ته ورسید. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنت کې د پکتیا له 14 سوالي او 2 کلوبډلو ګډون کړی وو. د دې ټورنمنت پایلو به ته احمد خیل او خوازه کلوبډلې ووتی چې احمد خیل 3-0 بریا خپل کړه او د دې ټورنمنت اتل لوبډل شو. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډل لنه مقام څخه شپږم ته پورته شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې بنگلاديش په دې وروستیو کې لومړی افغانستان او بیا کوربه سویلي افریقا لوبډله په یو ورځنی سیالیو کې ماته کړه او درجه بندۍ کې پرمختګ ترلاسه کړ. بنگلاديش له دې وړاندې په 3.5 پوینټونو سره نهم مقام درلود، خو د وروستیو بریا وروسته د 3.9 پوینټونو په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې شپږم مقام ترلاسه کړ. بنگلادیش د شپږم مقام تر لاسه کولو سره سریلانکا، ویسټ انډیز او پاکستان شاته پرېښود. افغانستان بیا په دې درجه بندۍ کې لسم مقام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونې دې برخه ته مو هرکلی کوو. د غزنی ځینې ځوانان او وروڼان دی وایي دغلته لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیري چلند کیږي. دوی وایي دغه توپیري چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ټولنې دوه وګړي، لور او زوی، د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو د دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیري چلند چې اوس هم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وروڼان په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیري چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیري چلند لامل کم علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع چې کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږیږي، پهغو خیرات کوي، خوشحالۍ پرې کوي، او د هغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیري چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
اوس هم د موږ په ټولنه کې دا اغسته د لور او د زوی فرق کوي، حتی تعلیم یافته دی او هغه کورنۍ هم دغه فرق نه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولیزاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولیزاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده، دا یوه خبره ډیره زیاته روښانه ده چې ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پرې راټولیږي، پریزانه مشخص وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي، خو که جلکۍ مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوای په نظر کې نه نیسي.
د اولادونو ترمنځ توپیري چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي، چې ډیری دیني عالمان په ټولنه کې دغه توپیري چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیري چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیري چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیري چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکو وایي ورستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل لامل له پاکستان دا د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پخوانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي.
د موضوع تفصیل په ریپورت کې.
چلوي کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پرداني اچول بوخته وای. په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
دا
یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې له سلو زیات کسان له مالی زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خو یې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پوخای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي وو، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله د هغې سره کاریګر یم، د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وچولی، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نشو کولی چې دې ته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزو د حل لپاره مونږ د موساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي او په هر لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټوي. نو یو دغه نه خو دا ده چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي، نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي دلته به د دې خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر نه زره فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له درې سوه اووه پنځوس فارمونو څخه یو سل او پنځوس بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
ستاسوله پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید دا خلک هم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلې ده دا د کومه سره څخه ده؟ د حیرتانو څخه یې وړه راهوړي په پارسل په شپږ سوه روپۍ، دلته یې خرڅوي په دوه نیم زره او درې زره روپۍ. نو دغه تجاران وایي چې دا زمرد څخه نه مالیه اخی دونه یې ګرانه کړې ده او امارت خلک وایي چې موږ دوی ته مالیه نه ده اخیستې. نو باید دا خلک او دا مسؤلین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي، یو شی هم نه رانیوه کېږي، که رانیوه کېدلی نو چا خو ویل هم نه.
بلی السلام علیکم، زه بریالی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ ناوې د سیم څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خده ودروي. موږ ډېر ورسره په تکلیف یو وروره.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته، زمونږ پیغام د سرې میاشتې ټولنې او سور صلیب نړیوالې کمیټې ته ورسوئ، ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلاتو سره مخامخ یو.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو خبرونو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو دی ازادي رادیو خبرونه اورئ. دی ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مرتل شي. زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو خبرونه، ریپورتونه او ویډیوګانې کتلی شئ چې د روانو حالاتو او روانو مسلو په اړه باندې زموږ همکاران چمتو کوي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دوستانو، د ونیزو خبرونو وخت را رسیدلی دی. راځئ چې د مخکښو ښځو پروګرام چې په مستقیمه توګه د دوشنبې په ورځ خپور شوی تکرار یې واورو.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې ځخ پریږي زملالي بشریم د دې خبرونه تخریکی چاره میرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزې سره مخ مخسي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې دوري یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو لسخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو لسرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم دستی ټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل د یو بل شونځي شوونکې ده چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مریم علي خیل صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. علي خیل صاحب، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه خیروس، سلامونه تاسو ته ګرانې، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته
ډیره مننه. علي خیل صاحب، په سر کې بس تاسو څخه پوښتنه وکم چې شونځي چې وتړل سوله، تاسو ته څه ډول خبر درکړل سو؟ تاسو څنګه خبر سواست چې باید تر شپږم ټولګي پورته انجونې نورې شونځي ته ولاړې نسی؟
کله چې مونږ پیسې ما کوځي تلالو، مونږ ته منتظر ولو چې په درسونه شروع شي. د کاونټ کینجونې ټول راغلي، لومړی صنف یعنی اول صنف نه نیول تر 12 صنف پورې
سم په خوشاله په خندا په حسین خوندي ترغلل دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پایل شول یو نوې هیلو سره دوی خوندي ترغلل چې متاسفانه ډیر خوشنۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې تحوال راغی چې خوندي تړل کیږي د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي خوندي ته راغلي خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
علی خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، زموږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. داقسې یو احساس زمونږ په زړه کښې و، بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس داسې یاستو لکه تابع د امر، یعنې هغه پخوا به چې ویلی وی چې القبه ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړوسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علی خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسئ نیازی صاحب. کله چې تاسو خبر سواست چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجونو ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځیو ته راغلې وې خو وګرځول سوې بیرته، تاسو هغه مهال څه احساس کوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکی لحظات وو، همدا اوس هم ماته جړا راځي. بیخي هیڅ الفاظ فعلاً یاري راسره نه کوي. ډېر ناامیده سوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوي؟ ولې نه راته راکوي دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوي؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ یې ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کېږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړلاست، اوس نو تاسې موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هېڅ حتی خبرې نه سوای کولی. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته. زموږ خو داسې دی چې ګرمسیل ولایت دي، زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کېږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معارف څخه او